د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکي وسیلې تر اوسه د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یوناما پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هلو ټرست په څیر د ماین پاکۍ موسسې د خلکو د اوسېدو او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. یوناما وړمه ورځ په یو بل بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسي وګړي وژل شوي یا ټپیان دي. د یوناما په وینا د ماین پاکۍ موسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3.1 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په روان 2024 کال کې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د 600,000 امریکایي ډالرو د بسپنې خبر ورکړی. اوچا پرون پر خپله ایکس پاڼه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په 2 د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و چې له دې سره یوازې په تیرو 3 کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو کچه 3.5 میلیون ډالرو ته رسېدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې له نن څخه نیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د وري یا حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنې، بامیان، بغلان او کوکچې سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د سیلاب د راوتلو په صورت کې د کوزنیو سیمو هغه خلک چې سیندونو ته نږدې ژوند کوي خبر کړي. یوې 0.5 درجې زلزلې د تایوان سواحلو سره نږدې سیمې ځپلې دي. دا زلزله په سیمه ییز وخت سهار په 9 بجو شوې ده چې په نتیجه کې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو لپاره د سونامي یا سمندري طوفان خبرداری هم ورکړل شوی. د جاپان د میتیورولوژي اداره اټکل کوي چې د زلزلې له کبله د طوفاني شویو سمندري څپو لوړوالی ښایي تر 3 مترو پورې ورسیږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ اوکراین ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د دې تړون د زیاتې ونډې اخیستو د هڅو په ترڅ کې د 5 کلونو لپاره د 100 میلیارد یورو د بسپنې د یو صندوق د جوړولو وړاندیز کړی. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې طرحې په اړه مقدماتي خبرې وکړي. د ناټو یو چارواکي پرون د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به له اوکراین څخه د ناټو د ملاتړ په تر ټولو غوره امکاناتو او د اوکراین د لا ځواکمنولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا مخکینی ولسمشر او د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید ډونالد ټرمپ هڅه پیل کړې دي چې د نیویارک په یو محکمه کې د ده پر قضیې څارونکی قاضي له دندې لرې شي. ټرمپ استدلال کوي چې د دې قاضي لور د سیاسي مشورو په هغه شرکت کې کار کوي چې مشتریان یې ډیموکراتان دي او دا د ده په وینا د یاد قاضي له دندې سره په تناقض کې دی. ترامپ تیر کال هم د خوان مرچان په نوم د دې قاضي د لری کې دوه غوښتنه کړې وه، خو قاضي دا غوښتنه ورسره له غرات کړ چې ورته روښانه شوه چې د نوموړي قاضي د لور دنده د هغه بې پرېتوب نه ګواښي. او په فنلاند کې د یو منځني ښوونځي یو 12 کلن زده کوونکي پر خپلو ټولګیوالو ډزې کړي، یو زده کوونکی وژلی او 2 نورې سخت ژوبل کړي دي. د فنلاند پولیس ویلي چې دا پیښه پرون د پلازمینې هلسنکی په څنډه کې په وانته ښارګوټي کې شوې ده. د پولیسو په وینا د دې پیښې ټول قربانیان 12 کلن ماشومان دي او مشکوک برید کوونکی هم د هلسنکی په یوه سیمه کې له وسلې سره نیول شوی دی. تر اوسه د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې ملګری ملتونه اټکل کوي چې سکل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لپاره خلک د تیر کال پرتله لډیرو ستونزو سره مخامخ وي.
ډیر مسكين دي د افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسكينان دي، کار دلته په افغانستان کې نسته. کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې یو لسو افغانان د تنفسي ناروغیو له کبله مړه شوي. په میدان وردګو کې د پسرلي له پیل سره سم د خلکو هیلې
کېدای شي زه پلان د زرو نلګیو لرم چې کېدم، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر مثلا اوسالي ده.
او د اختر په درشل کې د کاروبار له پیکوالي د خیاطانو شکایت. په نړیوالو مسایلو کې په دمشق کې د ایران پر قنسلګرۍ له برید وروسته پرمختګونو ته کتنه کوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قدر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په 2023 میلادي کال کې د افغانستان د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو، خو WFP اټکل کوي چې سږ کال به هم د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت تر دې بدتر وي. په راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا اړوند ریلیف ویبپاڼې پرون خپور کړ، د WFP په حواله ویل شوي چې افغانستان په 2023 کال کې د اقتصادي بحران، د اقلیم د بدلون، سیاسي پیچلتیا، د راستنیدونکو کډوالو د زیاتوالي او په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو په ګډون له یو ناوړه بشري بحران سره مخامخ وو. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب بحران دوام لري او د 2023 کال د نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې 15,000,000 افغانان، یعنی د دې هیواد د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو. د پروګرام د افغانستان لپاره د 2018 او 2015 کلونو ترمنځ ستراتیژیک پلان له مخې د 2023 کال لپاره په خپل کلنی راپور کې چې په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سېشنبه خپور شوی ویلي چې د دغو افغانانو 2,800,000 د خوړو د نه خوندیتوب له تر ټولو بحراني یا حاد وضعیت سره مخامخ وو. په راپور کې ویل شوی چې د 2021 کال وروستیونه د 2023 کال تر لومړیو پورې په لویه پیمانه د خوراکي موادو بشري مرستو په افغانستان کې نسبتا د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کړې وه، خو په 2023 کال کې د بسپنې د کمیدو له کبله تمه کېږي چې روان 2023 کال کې به د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت له دې هم بدتر شي. نړیوالو مرستندوی سازمانونو او بنسټونو په کراتو کراتو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوسي و زیاته برخه نه پوهیږي چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره د بل وخت خواړه به له کومې برابروي. د ازادي راډیو اکثره اوریدونکو هم په خپلو پیغامونو کې له دغې ستونزې سر ټکولی. د کنداري په نوم د پکتیا یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل
ډیر مسكين دي د افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسكينان دي، کار دلته په افغانستان کې نسته. کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 کال کې د 3,600,000 افغانانو لاسنیوی کړی چې 80% ښځې او ماشومانو. د دې پروګرام په خبره افغانستان په دې کال کې له یو ناوړه بشري بحران سره مخامخ و چې اقتصادي ناوړه وضعیت، د اقلیم د بدلون اغیز او سیاسي پیچلې وضعیت هیواد ته په پراخه پیمانه ستنو شو او کډوالو او هم په دې هیواد کې دننه بې ځایه شو دغه بحران لا پسې پراخ کړی و. WFP ویلی په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د واکمنو طالبانو د اغیزمنو تګلارو او چلندونو په نتیجه کې د ښځو او نجونو حقونه لا محدود شوي چې په نتیجه کې د هرو لسو افغان کورنیو له ډلې نهې د ځان لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د سرپرست حکومت هغو اقداماتو چې د 2022 کال په ډسمبر کې ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او وروسته په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د هغوی پر کار کولو محدودیتونه ولګول، په ټول افغانستان افغانستان کې پر بشری فعالیتونو په تیر د خوړو د نړیوال پروګرام پر پروګرامونو ناوړه اغیز شیندلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې 1100 کسان د تنفسي ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د دې سازمان په یو وروستي راپور کې راغلي چې د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 470 پیښې ثبت شوي چې ډیری یې ماشومان او ښځې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو لامل د پیښو مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلی. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبه پر ورځ خپور شو ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د یادې ناروغۍ لامل د مړو شمیر 1300 تنو ته رسیدلی دی. یاد سازمان دغه شمیرې حیرانوونکي بلیلي او ویلي دي چې 80% قربانیان میندې او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 470,000 پیښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې 298,000 پیښې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې پر تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,443,000 او د مړو شمیر 2,809 تنه ته رسېده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان کال او 2023 کلونو کې د تنفسي ناروغیو پیښې او مړینې د 2020 او 2023 کلونو په پرتله زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي پور پاړز مو پښتنو ته ځوابونه وایو، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د څارنې د سیستم په پیاوړتیا او د محافظتي تدابیرونو په پراخولو سره په ټول هیواد کې د دغې ناروغۍ مخه نیول کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان کورنۍ هم د دې ناروغۍ له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې د یادې ناروغۍ ډېری قربانیان ماشومان دي. د تخار ولایت اوسیدونکي زهره آرین ازادي راډیو ته وویل د تنفسي ناروغۍ له امله خپل یو ماشوم له لاسه ورکړی دی.
یو ځل زما ماشوم ته هم دا ستونزه پیدا شوه. دوه ځله مې په دولتي روغتون کې بستر کړ، اکسیجن مې ورکړ، وضعیت یې ډېر خراب و. په یو عادي ماش ما نشول کولی چې ماشوم مې بل ځای یوسم، له همدې امله ما هغه له لاسه ورکړ.
د کابل یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مور چې 50 کلنه ده په تنفسي ناروغۍ اخته او د هوا د ککړتیا پر مهال ناروغي سختيږي.
زما مور تنفسي ناروغي لري او له ډېرې مودې راهیسې له دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. په تېره بیا کله چې د ژمي موسم راشي د هوا د ککړتیا، دوړو او لوګي له امله ناروغي زیاتېږي. دا ځل هم کمی روغتون ته نه وې رسولی، نږدې و چې مړه شوی وای. اوس هم چې دا ستونزه ورته پیدا شي موږ باید ژر تر ژره روغتون ته یوسو.
ډاکټران هم د پرمختللو روغتیایي مرکزونو نشوالی او د هوا ککړتیا د دې ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه بولي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په نورستان کې پر اویا بازګرو او بنوالو میرمنو د میوو او سبزیجاتو د وچولو او پروسس ماشینونه ویشل شوي دي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو د ریاست د چارواکو په وینا په دې ولایت کې انګور، مڼې، زردالو او نورې میوې او تازه سبزیجات کیږي، خو د بازار د نشتون له کبله ډیری ضایع کیږي.
د نورستان کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په مرکز پارون، وانت ویګل او کامدیش ولسوالیو کې پر اویا بزګرو او بڼوالو میرمنو د میوو او سبزیجاتو وچولو ماشینونه وویشل. په وینا چې هرې میرمنې ته د 1200 امریکایي ډالرو په ارزښت وسایل ورکړل شول چې دې سره به د سبزیجاتو او میوجاتو د ضایع کېدو مخنیوی وشي.
د دغه وسایلو نه په استفادې به بزګران خپل لغه تولید شوي سبزیجات، میوجات وچوي او بسته بندي کوي، به بازار ته به وړاندې کوي او همدارنګه دوی کولی شي په دې باندې قروت او داسې بعضې
هغه ول د نورستان په ډیره ساحو کې د بیلابیلو میوه باغونه او ځنګلي ونی بوټی شتون لري او ښه حاصلات ورکوي. چې دې کار ته په کتو دوی غواړي په راتلونکي کې نورو میرمنو ته هم دغه ډول وسایل ورکړي څو یې کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي.
زیات اندازه مواجهات تولیدي لکه توتان، مرخانه، خورم، لک، امانه، زردالو.
یو پیکج تقریبا $200 قیمت لري. د لمر په واسطه په کې سبزیجات مواجهات وچیږي نو ډېر ښه پیکج دی. او دا یو امتحاني دوره ده چې انشاءالله که دغه پروژه کامیاب شي نو آینده کې دغسې پروژې نور هم پلی کېدای شي.
په نورستان کې د کرکیلې او بڼوالۍ زیاتې چارې د میرمنو پر غاړه دي. کومو کورنیو ته چې دغه وسایل ورکړل شوي پرې خوښ دي. د مرکز پارو نړوند چتراس کلی اوسیدونکي خیررحمن
دا کم ماشین چې د یو ان ډی پی مالی مرسته سره موږ ته راکړی شو نو دا ماشین د میوه اچولو دپاره د سبزیاتو اچولو دپاره ډیر مفید دی او ګټور دی. موږ ورنه ډیر خوشحال یو. د نورستان ولایت اوسیدونکي خلک دا غریب خلک دي او ډیر لري په اطرافو کې پراته خلک دي او اقتصادي وضعیت د دوی خراب دی. نو کولی شو دغه سامان آلاتو سره موږ سبزیجات او میوجات وچکو او بازار ته عرضه کړو او په دې سره زموږ اقتصاد پیاوړی شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې پکې د ډول ډول میوه پریمانه قدرتي ونې بوټي له پخوا شتون لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. تهران په سوریه کې د ایران پر قونسلګرۍ د وروستي برید د قربانیانو د غچ اخیستو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به چې د دې برید مسؤل بلل شوی پر دې کار پښیمانه شي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د دوشنبه د ورځې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران څوک د یو جګپوړي قومندان په ګډون یو شمېر کسان ووژل شول. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه وویل چې اسرائیل به په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ پر ودانۍ پر کړي برید پښیمانه شي. په دغه برید کې چې د دوشنبه په ورځ وشو د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو جنرال محمد رضا زاهدي او شپږ تنه نور چې ګمان کېږي د دې ځواک غړي ووژل شول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اسرائیل که څه هم لکه چې حماس ډلې سره جګړه پیل کړي له ایران سره په تړلو هدفونو د هوایي بریدونو لړۍ تیزه کړي خو د وروستي برید په اړه یې نه دي ویلي چې هغه دوی کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د اکتوبر له میاشتې راهیسې له اسرائیل سره په جګړه کې ښکېله ده تهران یې کلک ملاتړی دی. د دوشنبه د ورځې برید چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ اصلي ودانۍ ته څیرمه پر یوې ودانۍ وشو اندېښنې زیاتې کړي چې ښایي له غزې د جګړې لمنه نورې سیمې ته وغځېږي. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي سرچینو ویلي چې د اسرائیل توغندي د اشغال شوي جولان له لوړو توغول شوي وو او یو شمېر د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شن کړی شوي خو نور پر هدف لګېدلی دي. ویل شوي چې په دغه برید کې په نښه شوي ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوي او دننه ټول کسان یې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو ایران ویلي چې قونسلګرۍ ته په نږدې ودانۍ د اف 15 جټ الوتکو لخوا توغول شوي شپږ توغندي لګېدلی دي. اسرائیل معمولا د خپلې پالیسۍ له مخې د دغه برید په اړه تبصره نه ده کړې خو رویترز خبري اژانس د اسرائیل د حکومت یو جګپوړي چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي چې هغوی چې په دغه برید کې په نښه شوي وو پر اسرائیل او د امریکا پر ګټو د ډېرو حملو تر شا یې لاس درلود او غوښتل یې چې نورې حملې تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په یو خبري کانفرنس کې وویل چې واشنگتن د هر هغه څه په اړه چې تاوتریخوالی زیاتولی یا په سیمه کې د جګړې لمنه پراخولی شي اندېښنه لري. په دمشق د ایران سفیر حسین اکبری وویل چې دا یو کورنۍ روغ دي خو هغه ژمنه وکړه چې د ایران غبرګون به شدید وي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل سوریایي ساری فیصل مقداد سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې حکومت اسرائیل د برید مسؤل بولي چې په خبره په دې کار سره ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. تهران چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی په هغه هیواد کې پراخ پوځي حضور ساتلی خو اسرائیلو بیا ځینې وختونه د ایران د ګټو اړوند ځایونو باندې بریدونه کړي چې په هغو کې عمدتا د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانان په نښه شوي دي. له ایرانه بهر د دغه ځواک
د قدس څنګه فعالیت کوي چې متحده ایالاتونو هغه یو تروریستي سازمان بللی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د میدان وردګ ولایت یو شمیر بزګران او خلک وایي سکل په دې ولایت کې وروستیو ورختونو ته هیلې زیاتې شوي او ځکه یې د باغونو جوړولو ته مخه کړې. د دې ترڅنګ د مرکز میدان ښار نیال پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله سکل خلک زیات نیالګي ترې اخلي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار او ولسوالیو کې وروستیو ورختونو د بزګرانو هیلې را ژوندۍ کړې. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. د دوڅلوېخ کلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسېدونکي دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبري مصروف دي ترڅو په راتلونکي کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سژنی کال ته څه اندازه هیله مند دی او اوس پلان لري چې د زورو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
غواړم چې نیالګي واخلم کینوم، نو کیدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کیدم، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سشکال هم پسرلنی د نیالګیو د پلورلو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډول نیالګي پکښې کې پلوري. دی وایي سشکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیري.
خلک زیات راځي، زښته زیات خلک راځي، ارق نوی نیالګی چې خلک یې وړي، زیات املوک وړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي او خلک زښته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. هرې خواته وردګو ته داسې بېسودو خواته زیات ځي، همدغه لنډو منطقو کې دغه ځای ته هم زیات نیالګی وځي.
محمد خالد زیاتوي چې سږکال په میدان وردګو کې د نیالګیو د پلور هټۍ زیاتې سوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګیو یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د نیالګیو قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس تپس غلی منه اچوې که نه، دا به بیا ته تر وړي پورې تر بیا کوي چې دا غټ سي او دا به ته پیوندې، بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه، چې یو کلن چې بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند دی، که سږ کال چې پیوند کال پسرلي ته به قیچي کوي مثال د خبرې، بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله، هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي. مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده که نه، خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبور دي څه وکړي، نو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړې خونې دې ورته جوړې کړي.
معنی چې موږ ساتو دا بېخي ارزانه خرچېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب و کار هم ده، نو دا چې یا اصل وکړي او بیا خرچ یې نشي بازار پیدا نه کړي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولت غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کړي،
سړې خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اصلاح شوي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا فداسیال کې د چې له دې وړاندې دغلته د چاپیریال ساتنې ریاست او ښاروالۍ له لوري د یو میلیون نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سهار 15 بجې او 40 دقیقې دي. قدر من اوریدونکو، له شپږو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خبرونه په 19:25 او 15 متره لنډو څپو پیلېږي او د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12.6 متره منځنیو څپو اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اختر په ترشل کې خیاطان شکایت کوي چې کاروبار ښه نه دی. دوی وایي چې پخوا کلونو کې به خلک زیات ورته راتلل او د ډیرو کالیو فرمایشونه به یې ورکول، خو اوس هغه حال نه دی پاتې.
خوشحال چې د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې د حیاتي دکان لري وایي. سږ کال یې کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کالیو ګنډلو فرمایشونه کم شوي دي. یعقوب شاه ازادي راډیو ته وویل سهراب چې په کابل کې د ښځینه جامو ګنډونکی دی هم ورته شکایت لري.
جمهوریت کبوت
مخکې به چې اختر ته یوه اونۍ یا لس ورځې پاتې وي موږ به کالي د ګنډلو لپاره نه اخیستل، خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې به د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو، خو اوس د شپې کار نه کوو.
په تخار ولایت کې یو ټوکر پلورونکی نصرت الله ازادي راډیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي.
پخوا ډیرو بار به ډیرو اوس د پخوا په څیر دومره هغه خلک نه راځي او ډېر کپړې موږ نه اخلي او کالي لپاره عموما د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر ښه نه دی. سل افغانۍ ګټه ته واخلي، په سل افغانۍ ګټه کې متاثره چنه وایي چې باید نورم لږ شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله همای چې بیکاره دی او له همدې امله د اختر لپاره کالی نه دی جوړ کړی.
ما هله تر اوسه پورې اختر ته یو سم نه دی کړی، نه مې کالی اغوستی او نه سپلای. وروسته دوه کلونو کې نه بیکاره کچه به زیاته شوې، نو په همدې خاطر بس اوس اخترونو لپاره آمدګي چې کومه مخکې به نیوله اوس نه شو نیولی.
په افغانستان کې د خلکو د خوښیو له ډلې یو هم د اختر ورسې بلل کیږي. هر کال د اختر په نږدې کېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د کورنیو مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوی کالي جوړوي، خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډېرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي له نیولو او نویو جامو جوړولو پرته تیروي.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه. ستاسو ل پیغامونو
زینب یولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی له سپیتال کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 50 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي. په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي، همدغو 50 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوري په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دینی خلوت پن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی ونسی. او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
محمد لغمان هم د لغمان لشم ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز یم. او دغه کوم چې دوره کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا غو پاتیل پروتو دا پاتیل دا ان شاء الله چې دا بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږه خوندې ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي. او دا پاسیب چارواکو نه دا غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت په نیغ په نیغه دا 15000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږه حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا د فیب افغانان خپل تصمیم نشي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.